سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې ز صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د غیل مړنې سهارنی خبری مجلې ته خراغ لاس ویم نن جمعه ده د څوارلسم لومړي کال د چنګاښ دریمه د 2022 کال د جون څلېرويشتمه پایل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یونا مایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې ده. د پوینا د ټپیانو شمیر تر 400 تنو اوړي. الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل. ویل ژر به زیانمن شوو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنۍ سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د امنیت شورا په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره یې د مرستو پر کولو ټینګار وکړ. تر ټولو زیات زیان د برمل نګا کیان او ژیړو کولسوالۍ اوسیدونکو ته اوښتی دی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. د دغه وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم اخانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه 1500 خیمې، 1500 بورې وریجې، 1500 بورې غنم، زر چریکې بسترې، 100 خوراکي کڅوړي او 100 میلیونه افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. اخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هم د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو اعلان کړی دی او ویل دي چې له خپل جیبه هم دغه زلزله ځپلو سره کافي مرستې کوي. د تایوان حکومت ژمنه وکړه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د $1,000,000 مرسته کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان زلزله ځپلو ته د $1,000,000 مرسته پریکړه یې وروسته له دې وکړه چې د بېلابېلو شریکو هیوادونو له متخصصانو سره مشوره وکړه. د جرمني یو چارواکي ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه راوروسته تر 21,000 ډېر افغانان جرمني ته ورغلي. د جرمني حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمني له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره کار کړی او همداراز هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخ دي خپل هیواد ته بیایي. هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور احیا کړ. هندي رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد پرون په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکي ټیم ولیږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور پیل کړ. هند له تیر اگست له افغانستانه وتلی و. د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رئیس خبرداری ورکوي چې د خوراکي موادو بحران او په نتیجه کې راز راز ناروغۍ د میلیونونو انسانانو د مړینو سبب کیږي. له ایډز، ملاریا او نري رنځ سره د مبارزې د نړیوال صندوق اجرایي رئیس پیټر سانز وایي د اوکراین د جګړې له امله په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران له دې کبله د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي چې وږي کسان د ناروغیو په وړاندې مقاومت له لاسه ورکوي. د روسیې لوري په تور سمندرګي کې د اوکراین د بندرونو محاصرې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د غنمو د صادراتو مخه نیولې ده. خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. د پکتیکا او خوست د زلزلې ځپلو سره د مرستو په ارتباط وروستی حال درکو.
شهیدانو تعداد زر شاوخوا کې دي، ټپیانو تعداد د 340 او مرستې څه ناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته.
بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشوه. د زلزلې ځپلو سره د غم شریکه ترڅنګ په افغانستان کې په وروستیو بشري او سیاسي حالاتو بحث وشو.
د طالب چارواکو له عمومي عفوي او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخواني حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي.
د خزو او د تعلیم د حقونو فعال شایسته صافی د طالبانو د عدلی د وزیر د هغو څرګندونو په رابطه باندې غبرګون ښودلی چې د اسلامي همکاری سازمان ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی.
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده. بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره داور نه کړې نو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتې شو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه او نن ورځ به زلزله ځپلو سره مرستې وشي. په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تېره شپه آزادي راډیو ته وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسېدلي او نورې به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه موږ چې مخکې یاد کړی و د زر په شاوخوا کې دي او د ټپیانو تعداد د 340 په شاوخوا کې دی او مرستې څه ناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته. ځینې په لار دي چې انشاءالله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسېږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو که کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چالت دي هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمیشتري خبرداری ورکوي چې که د پکتیکا خوست زلزلې د ټپیانو درملنه شروع ونه شي د تلفاتو شمېر به زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریږي او زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. ښاغلی ګراندی زیاته کړه دې ناورین یو وار بیا څرګنده کړه چې افغانان د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې په زلزله ځپلو سیمو کې به ساري ناروغۍ خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او له کبله د ناروغیو د خپرېدو خبرداری هم ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري همغږۍ دفتر اوچا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبه خپره نه شي. اوچا ویلي چې سر له اوسلا د نس ناستي او شدید نس ناستي د 500,000 پیښو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبو د خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې 10 تنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال پرون د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی او تېر ماښام یې ازادي راډیو ته د دې زلزلې ځپلې سیمې د وضعیت په اړه یو راپور راستولی.
د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه البته زلزله مونږ رالو په ګیان مو هم وکتل او برمل هم. دا شیبه مونږ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې مونږ لاړو انده اوس ماښام تیاره وو. کله چې دې کلی ته لاړو دلته مو داسې کورونه ولیدل چې د یو کور نه 13 کسه وژل سوي دي، د ځینو کورونو نه 9 کسه وژل سوي دي. د شویګه کلی او دغو کلو ته نور کلی څیرمه کلی چې ډیری کلی وران سوي دي، خلک تر خاورو لاندې وو. په جالبه دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلف نه لګېدل، رڼا نه وه، ځکه رڼا نه وه چې کورونه ترخاورو لاندې وو. هغه بلفونه په اصطلاح شمسیانې چې لمریزه برېښنا چې دوی ورنه استفاده کړي دا هر څه تخریب شوي وو. د دې تر څنګ دغو خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې د دې خلکو وضعیت ښه نه و، پاکو اوبو ته یې لاسرسی نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وایي چې دلته یې وچې نه وه. پخوا به له همدې چینې نه ټولو خلکو استفاده کړه، اوبه به یې کورونو ته د څښاک دپاره هم وړي، ولې دغه سرچینه هم د زلزلې لامل بند سوی ده او خلک وو صوبو ته هم لاسرسی نه لري. دوی وایي چې موږ د ځان لپاره سرپنام نه لرو. خلکو ویل چې زموږ لمړی غوښتنه ده چې عقلن باید زموږ لپاره خیمه او یو بل سرپناه پیدا شي. ډیرو سیمو ته ګیان او برمل ته مرستې رسیدلې دي، خو ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې مرستې ویشل سوي نه دي. هیڅ کورنۍ ته نه دي ویشل سوي. کومو کورنیو ته ځینې خوراکي توکي ورکړل سوي دي چې هغه د لومړیو شپو لپاره خپل ضرورتونه ورباندې حل کړي. اما اوس هم ډیری خلک سرپناه نه لري. خلک له خپل کورونه نه لري. کورونه یې نړېدلي دي چې ډیری په ډاګونو او په یغو ځایونو کې شپې تېروي، چېرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړېدلو ځایونه موجود نه دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولس پرګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس په هم ورشو د ملګرو ملتونو راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د وروستي مرګونی زلزلې په ګډون د غیوات پر حالاتو خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازي د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څرګندونه کړې. د پرخزو او نجونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي وویل که طالبان غواړي له نړۍ سره اړیکې ښې کړي، محدودیتونه دې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ د خراب خورته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز الکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سپسپانده دی. د دا خبره پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. ښاغلی الکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې زیاته کړه.
د طالب چارواکو له عمومي عفوی او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یوناما همداراز د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څانګې سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي.
د د خپلو خبرو په دوام کې وویل باید داسې اقدامات وشي چې د دغو سرغړونو مخه ونیول شي او له عاملانو څخه یې پوښتنې وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د یوناما مرستیال او سرپرست همداراز وویل طالبانو د سوله ییزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د دې په وینا دې ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه په نښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغو محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژونده د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بېډاره زده کړې وکړي.
د یو شمیر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامي همکارۍ سازمان پلاوی ته چې مشري د اسلامي فقه د نړیوالې اکاډمۍ سرمنشي په غاړه لري ویلي د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي. د دا هم ویلي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ډېرې ستونزې به حل شي. په دې موضوع باندې عصمت ساروان د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې آیا په رښتیا اقتصادي ستونزې د دې سبب شوې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې بندې وساتي که څنګه؟
د عدلی وزیر چې داسې خبره کړې ده زما په نظر یوه بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د نجونو او هلکانو ښوونځي جلا و، هېڅ داسې کومه ستونزه نه وه او ستونزه پیدا شوې نه وه. دا چې دوی بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره داور نه کړې نه وه چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وه. د دوی راتک نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې نجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللی نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې مونږ بودیجه نه لرو.
ونو په عین حال کې ویلي که د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوئ چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده، له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته. که چیرې دوی په رسمیت وپېژندل شي بندیزونه شاید د ښځو باندې ډېر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه مونږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب وکړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک بند کړئ یوازې ستاسو سترګه معلومه سي. او شاید د دې وروسته چې دوی په رسمیت وپېژندل شي شاید دا ښځه بیخي له جامعې نه حذف کړي او پانتون ښوونځي او نور شیان چې د ښځو لپاره دي شاید بند کړي. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی په رسمیت وپېژني.
ازادي رادیو نمو د خزو د حقونو او د تعلیم دی فعالې خسته صاحب مرکه ووریده.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
ورسته لدې چې په پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ، د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو لوري ونیول شو. د خبرو شوو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبې پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې په هغې کې ښاغلی ګیلانی په داسې حال کې ښیي چې وسلوالو کسانو نیولی او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یوه غړي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه د چهارشنبې په ورځ شوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره، خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلي ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړی یې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویاندوی زبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یوه ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بله کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په نورستان او کونړ ولایتونو کې ورستیو بې وخته درنو واورو د سر او مال تاوانونه اړولي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وایي ورښتونو په دې ولایت کې د سر او مال زیانونه اړولي. د تېر شپه ازادي راډیو ته وویل
2000 تر 2500 یا څه کم 3000 پورې مالونه تلف شوي دي او جاني تلفاتو کې یو کس شهید لرو او لس دولس کسانو پورې به سرسری ټپیان دي. نو پدې کې زیاتنا مال برګمټال لوسوالي او وان تویګل او نورګرام لوسوالي مربوطاتو کې تلف شوی دی، او بیا دواب لوسوالي او منډول لوسوالي او دارنګ دی کامدیش لوسوالي مربوطاتو کې هم زیات مالونه تلف شوی دی، خو البته جاني تلفات تر اوسه پورې دقیق راپور نشته. هغه سیمې چې مالونه پکې تلف شوي دي د غرونو آخري کونډونه دي، او هلته ټلیفونونه هیڅ رابطې سیستم نشته.
تر دې مخکې پرون د کونړ ځایي چارواکو د سختې واورې د ورېدو له کبله په دغه ولایت کې د شلو تنو د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د واورې د ورېدو له امله 12 ماشومان مړه شوي. له دې جلا د کونړ په کومار کلي کې د درنې واورې په وجه د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر آژانس د ځایي چارواکو په قول راپور ورکړی چې د واورې د ورېدو له کبله په کونړ کې سلګونه څاروي هم مړه شوي دي.
لا خبرنو ور اخوا
د مجمع تمام خراغلاست ویم ور بشول اجمل اند بو ور شي د افغانستان پاړه په لویدیز مطبوعاتو کې څرغلی.
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونی زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبې په ورځ د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې لولو چې د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختو لاندې ژوندي پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبې د سهار وختي سخت زلزلې له اخیستنو شو سره د مرستو رسولو لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خودلې دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي دې ته په پام چې په لرې پرتو غرنیو سیمو ته لاسرسی ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، څرګندنه ده چې د مرګ ژوبلې دغه شمیرې په څه ډول ترلاسه شوي. تر ټولو ډیر ځاني او مالي زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلې. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس یو خبریال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، د خلکو کورونه وران شوي او باران هم موري. ګارډین رسپانې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. د نادولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره یې دا سخته کړي چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسوي. د ورسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي رپورټ هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بې سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي رپورټ کې هغه ماشومان هم ښکاري چې د یوې خیمې مخې ته په ستونزمن وضعیت کې دي.
هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه له بیکاری او بیوزلۍ شکایت کوي. دوی وایي طالبانو له دندو لیرې کړي یا یې هم هغه ادارې لغوه کړي چې په کومو کې دوی مخکې کار کاوه. دا میرمنې له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومته غواړي هغو میرمنو ته چې مخکې په دولتي ادارو کې دندې درلودې یو ځل بیا د کار زمینه برابره کړي. خو د طالبانو د حکومت مسؤلین له دولتي ادارو څخه د لیرې شوو میرمنو شمیر کم ښیي. جزئیات په دغه راپور کې.
موږ د طالبانو پر راتک سره دندې پریښي نه دي، بلکې له کار څخه لرې سوي یو.
صدف هغه میرمن ده چې د طالبانو له بیاجلي واکمنېدو څخه مخکې په یوې اداره کې کار کول. نوموړې وایي په هغه کم معاش یې د کورنۍ ډېرې اقتصادي ستونزې حلولې. صدف زیاتوي طالبانو له دې او نورو ډېرو میرمنو څخه د کار حق اخیستی. که څه هم نوموړې نه غواړي چې د خپلې ادارې نوم واخلي، خو دومره وایي چې طالبانو د دوی د ټولې ادارې فعالیت په ټپه درولی دی. د صدف په باور په افغانستان کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو لوی لامل په خپله طالبان دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت په راتګ سره زموږ د کار بنسټ له منځه لاړه. دا یوازې زه نه یم چې له دندې څخه لرې شوی یم، زما په څیر نورې ډېرې ښځې هم بیکاره شوي. موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
صدف چې له میاشتو را په دې خوا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده، له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې افغان ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار په برخه کې هڅې چټکې کړي. خدا یوازې د صدف ستونزه نه ده. شیما هم چې د څو لونو مور ده وایي په تیرو شلو کلونو کې په یوې دولتي اداره کې ماموره وه. شیما وایي چې په دا دومره وخت کې چې کار کاوه د خپلو اولادونو لګښتونه یې برابرول، خو اوس د ډوډۍ پیدا کولو اجازه هم نه لري. شیما هم د خپلې نیستۍ او بې وزلۍ لامل د طالبانو حکومت ګڼي، ځکه له دې څخه یې دنده اخیستې ده. نوموړي هم د امنیتي ستونزو له وجې د خپلې ادارې نوم نه اخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل: موږ څه وکړو؟ بې سرپرسته یو، بې سرپناه یو، ژوند مخه نه دی، په کور کې نارینه نه لرو. موږ څه وکړو، څه وخورو، څه چاره لرو؟ په دې نظام کې ښځو په دولتي ادارو او خصوصي سکتورونو کې کار کاوه. له میرمنو څخه نورې ملاتړ ادارې هم وې، د کار زمینه یې برابروله، د موږ غږ یې تر یو ځایه رساوه، خو اوس هیڅ هم نشته. طالبانو له بیازلي واکمنېدو څخه وروسته یو شمېر هغه ادارې تړلي دي چې میرمنو به پکې کار کوه. د ښځو وزارت او د بشري حقونو کمیسیون هغه ځایونه وو چې د میرمنو له حقونو څخه به دفاع کوله. د دې ادارو کارکوونکي اوس په کور ناستې دي. یوې میرمنې چې د ښځو چارو په وزارت کې دنده درلوده او اوس بېکاره شوې، د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وایي چې د ښځینه مامورینو معاش کم شوی دی، فعالیت یوازې د حاضرۍ په امضا کولو پورې محدود دی، او هغه کسان چې د کورنۍ ټول لګښتونه ور تر غاړې دي اوس هغه کم معاش هم نه لري. دا میرمن وایي چې له دندو لرو شویو ښځو د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره بېلابېلې لارې وکارولې. یو شمېر ښځې مجبوره شوې چې هېواد پرېږدي او ګاونډیو هېوادونو ته سفر وکړي، خو په خبره یې هلته هم اقتصادي ستونزو اړ ایستلې چې بېرته افغانستان ته راشي. د دې میرمنې په وینا یو شمېر ښځو خپلې ټولې ستونزې په یو لیک کې یونما ته ولېږلې، خو هېڅ ډول ځواب یې هم ترلاسه نه کړ. له دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دولتي ادارو څخه د لرې شوي ښځو شمېر کم ګڼي. د نوموړي په وینا اوس هم د روغتیا او ښوونې او روزنې په برخه کې میرمنې کار کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
تعداد خانمایي کې شاید وظیفه را دسته ده بشن زیاد نیست.
د هغه میرمنو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي دي ډېر کم دی، 2 یا 3% ایلوي. هغه هم په هغه ادارو کې چې لغوه شوي دي. په کومو ادارو کې چې مخکې ښځو کار کوه اوس هم کوي او خپل معاش اخلي، خو په ځینو ادارو کې چې لاکاري چاپیریال برابر نه دی دندې ته نه راځي خو معاش اخلي.
تباهل به کارشون نمیان ولی معاشات چند جریان